라디오.
라디오 아자디.
درنو افریدون که سلام علیکم اوس په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي د ازادي رادیو د خبرونې تموزه اسمت ساروان هرکلی کوم او په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي اداره اوچا اټکل کوي چې د افغانستان له نیمایي زیات وګړي به په روان میلادي کال کې هم پر بشری مرستو متکی وي. اوچا پر ریلیف ویب خبری ویب پاڼې په یو راپور کې چې پرون خپور شو ویلي چې شاوخوا 23,200,000 افغان وګړي به د بقا لپاره په 2023 کال کې نړیوالو بشری مرستو ته اړوي. د راپور لمخې د افغانستان کابو نیمایي وګړي بې وسلې دي چې دا شمېره د اوچا د بیان لمخې په میرمنو کې لوړه ده. اوچا زیاتوي که څه هم په تیر 2023 میلادي کال کې افغانستان له اقتصادي پلوه نسبي ثبات درلود، خو بیا هم 15% کورنیو اقتصادي ضربه لیدلې ده. د ملګرو ملتو د څیړنو له مخې افغانستان د بې ځایه شویو کډوالو، د ماینونو او ناچاودو مهماتو، د جنسیت پر اساس د تشدد د ګواښ، د ماشومانو د جبري کار، په کم عمر د نجونو د ودونو او د ذهني ناروغانو او رواني مرستو ته د اړو خلکو د لوړې کچې له پلوه پراخ ملاتړ ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت په پام کې لري چې د پاسپورټونو د ویش چارې په آفلاین ډول پیل کړي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو په وزارت کې د پاسپورت ادارې مشر مولوی عبدالکریم حسیب وایي چې له تیر څه باندې یو کال راهیسې په آنلاین ډول د پاسپورټونو ویش روان و، خو اړو خلکو ته نه رسیدل. ښاغلی حسیب پر اکسپانی په یو ویډیوي پیغام کې ویلي،
په آنلاین بڑبانې د پاسپورت د توزیع طریقه به دا وي چې هر پرشنبه به هیوادوال به راځي، موږ به عریضې ترې اخلو، هغو ته به سټیکر ورکوو. په سټیکر کې به دوی ته خپل تاریخ او ورځ لیکل شوې وي، د یوې هفتې نهایت دو هفتو چې ورځ ورته مشخص وي چې په دغه ورځ باندې راسه خپل پاسپورټ توی مراحل دی وکړه.
د پاسپورټ رئیس زیاتوي چې دا بهیر سبا چهارشنبه پیلېږي، خو په راتلونکو اونیو کې به د پنجشنبه ورځ د غوښتنلیکونو لپاره ځانګړې وي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته په تیرو نږدې 2.5 کلونو کې د پاسپورټونو ویش تل له پرلپسې ستونزو سره مخامخ و. هند له افغانستان سره د کرکټ د شلو وریزو لوبو د راروانې لړۍ لپاره په خپله لوبډله کې ډېر تجربه کار لوبغاړي غوره کړي دي. د هند کرکټ بورډ اعلان کړی چې د افغان ملي لوبډلې پر وړاندې د دې لړۍ لپاره به روهیت شرما لوبډل مشر وي او تکړه توپ وهونکی ویرات کوهلی به هم ولوبېشي. ټاکل شوی ده چې دواړه لوبډلې د جنوري په 11مه د دریو شلو وریزو لوبو په لړۍ کې د هند د پنجاب ایالت د موهالی په لوبغالي کې سره مخامخ شي. افغان لوبغاړي موهالی ته رسیدلي او د هیواد د کرکټ نامتو ستوري راشد خان ویلي دي چې ملي لوبډله د دې لوبو لپاره بشپړه تیاری لري. د افغان لوبډلې مشري به ابراهیم ځدران وکړي، ځکه راشد خان په بریتانیا کې د ملاتړ عملیاتو وروسته لا هم پوره نه دی روغ شوی او څرګنده نه ده چې د هند په وړاندې به ولوبېږي او کنه. د فرانسې جمهوری ریاست خبر ورکړی چې ولسمشر ایمانویل مکرون پرون د صدر اعظم الیزابت بورن استعفا ومنله. میرمن بورن د فرانسې د مهاجرت په قوانینو کې له سیاسي لانجو وروسته استعفا اعلان کړه. نوي قوانین چې ولسمشر مکرون هم ملاتړ کوي حکومت ته دا واک ورکوي چې د نورو اقداماتو ترڅنګ یو شمېر بهرنیان له هیواده وباسي. الیزابت بورن د 2022 کال په می میاشت کې وروسته لدی چې ښاغلی مکرون د انتخاباتو په پایله کې د دوهم ځل لپاره ولسمشر شو، د صدر اعظم په توګه وګمارل شو. او د جرمني د فوټبال نامتو ستوری فرانز بیکن باور پرون په 80 کلنۍ کې مړ شو. د باور کورنۍ پرون د جرمني خبري آژانس ته وویل چې نوموړی د یکشنبه په ورځ په داسې حال کې چې د کورنۍ غړي پرې راټول شوي وو په کراره سا ورکړه. باور چې د قیصر په نوم یادېده په 1940 میلادي کال کې چې جرمني د فوټبال نړیوال جام وګاټه د دې هیواد لپاره لوبه وکړه. جرمنی په 1990 میلادي کال کې چې بیکن باور یې روزون کوي و د دوهم ځل لپاره د نړۍ اتلولي وګټله. زمو شاخله ازادي رادیو اوري. طالب چارواکو مولانا فضل الرحمن ته ویلي چې د ټي ټي پی مسأله د پاکستان کورنۍ موضوع ده. د فضل الرحمن د سفر په اړه د چارو ځینې کتون کې وایي
ځکه ته کوم چې دغه سفر دی هغه د ترلاسه کې کوم چې دواړه خواوی امید کوي.
د افغانستان امریکایي پوهنتون افغان جنو ته د زده کړو لار هواروي. افغان جولی هرکلی کوي خو وای
نه یوازې دا پوهنتون بلکې ټول پوهنتونونه باید پرانستل شي.
په تخار ولایت کې ګڼو نجونو او ښځو لاسي صنایعو ته مخه کړې ده.
موږ په دې مرکز کې د غالي اوبدلو تر څنګ ډول ډول جامې، شالونه، دسمالونه، چفنی او داسې نور توکي تولیدوو.
پر اوکراین د روسیې په تازه راکټي حملو کې لسګونه کسان وژل شوي دي. د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
طالب چارواکو د مولانا فضل الرحمن په مشهي د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګون پلاوی ته ویلي چې د ټي ټي پی مسأله د پاکستان کورنۍ موضوع ده. له فضل الرحمن سره طالب چارواکو په خپلو خبرو کې له پاکستان څخه غوښتي چې د افغان کډوالو د جبري استلو بهیر ودروي. مولانا فضل الرحمن هم د افغان کډوالو د استلو په اړه د پاکستان د حکومت پریکړه ناسمه بللې ده. د دې موضوع تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
تلو نیوز خصوصي ټلویزیونی چینل پرون د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد له قوله راپور ورکړ چې نوموړی وایي د طالبانو د حکومت چارواکو د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام ګوند له مشر مولانا فضل الرحمن سره په کتنه کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې د پاکستانی طالبانو تحریک یا ټي ټي پی د پاکستان کورنۍ مسله ده او اسلام آباد یې پخپله باید حل کړي. تلو نیوز د ښاغلي مجاهد له قوله زیاتوي چې ٹی ٹی پی په افغانستان کې نشته، دا موضوع په پاکستان پورې اړه لري، باید په کور دننه حل کړي او پاکستان باید خپل امنیتي مسایلو ته نور پاملرنه هم وکړي. پاکستانی چارواکو پرله پسې ادعاوې کړې چې ګنې د پاکستانی طالبانو تحریک په افغانستان کې ځالې لري او له هغه ځایه په پاکستان کې دننه بریدونه کوي. طالبانو دا ادعاوې چې د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې د ترینګلتیا یو مهم عامل ګڼل کیږي مخکې هم رد کړي دي. د رسنیو د راپورونو له مخې د طالبانو چارواکو د ښاغلي فضل الرحمن په مشرۍ پلاوي ته دا هم ویلي دي چې د دوی حکومت هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې بل کوم هیواد ته ګواښ جوړ کړي. د جمعیت العلماء اسلام ګوند مشر د یک شنبه په ورځ د دیني عالمانو په ګډون د یو لس کسیز پلاوي په مشرۍ کابل ته لرسېدو وروسته د طالبانو د سرپرست حکومت له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند، د هغه له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر، د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی او نورو چارواکو سره وکتل. په دې لیدنو کې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د وروستۍ ترینګلتیا، امنیتي مسایلو او په پاکستان کې د افغان کډوالو پر اړوندو مسایلو خبرې وشوې. بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي خبر ورکړی چې مولوي عبدالکبیر له مولانا فضل الرحمن څخه وغوښتل چې پاکستان د هغو افغان کډوالو د ایستلو بهیر ودروي چې اسناد نه لري او د افغانانو د ځورولو پر ځای د هغو ته د ژوند امکانات برابر کړي. د خبر له مخې ښاغلي فضل الرحمن ویلي دي چې د هم له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پر پریکړه اعتراض کړی او دا تګلاره د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د ستونزو لوی عامل ګڼي. جمعیت العلماء اسلام پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دې ګوند مشر د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د رامنځته شوي ناوړه تفاهم د له منځه وړلو لپاره هڅه کوي. خو د سیاسي چارو شنونکي سمې یوسفزي ازادي راډیو ته ویل چې د هغه د سفر نتایجو ته ډېر هیله من نه دی.
ځکه ته کوم چې دغه سفر دی هغه دا ترلاسه کې کوم چې دواړه خواوی امید کوي. البته یو کوشش کېږي تر څو دغه فضا چې تریخه شوې ده مثبت طرف ته بوځي او د ټي ټي پي او نورو مسایلو باندې د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې ترسره شي.
فضل الرحمن چې د طالبانو د حکومت په بلنه افغانستان ته تللی ویلی دی چې د خپل سفر پر مهال به د طالبانو له لوی مشر ملا هبت الله اخندزاده سره هم وګوري. نوموړی په تیرو څو کلونو کې او د جمهوري نظام له پرځېدو مخکې د طالبانو له ډیرو کلکو ملاتړو څخه و. خود څارونکي په دې باور دي چې مولانا فضل الرحمن ښایي اوس په طالبانو کې هغه نفوذ ونه لري چې پخوا یې درلود. د جمعیت العلماء اسلام ګوند مشر که څه هم په حکومت کې رسمي دنده نه لري خو ویل کیږي چې د پاکستان له پوځ سره ډیر نږدې اړیکې لري.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د افغانستان امریکایي پوهنتون په دې هیواد کې افغان محصلانو په ځانګړي ډول ښځو او نجونو ته د لوړو زده کړو زمینه برابروي. دا پروګرام د هغو زده کوونکو لپاره دی چې نهم او لسم ټولګي بشپړ کړي او یولسم ټولګي پیل کړي دي. خو په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز له امله نه دي توانېدلی چې خپل زده کړې بشپړې کړي. د افغانستان امریکایي پوهنتون دغه اقدام د یو شمېر نجونو زده کوونکو لخوا له تود هرکلی سره مخامخ شوی. خو دوی ټینګار کوي چې د افغان نجونو د زده کړو لپاره باید د ټولو ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانستل شي. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې له څه باندې دوه کاله تېرېدو وروسته لا هم په افغانستان کې ښځې او نجونې د طالبانو لخوا تر شپږم ټولګي پورته د زده کړو اجازه نه لري، د افغانستان امریکایي پوهنتون خبر ورکړی چې افغان محصلانو په ځانګړې توګه ښځو او نجونو ته په افغانستان کې د لوړو زده کړو زمینه برابروي. دغه پوهنتون پر خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره د دې اقدام هدف د ولوستي کاري ځواک پیدا کول بللي، ځکه د دغه پوهنتون په وینا مسلکي کاري ځواک په افغانستان کې د سیاسي او اقتصادي ثبات بنسټ دی. دا پروګرام د هغو زده کوونکو لپاره دی چې نهم او لسم ټولګي یې بشپړ کړي او یولسم ټولګي یې پیل کړي، خو په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز له امله نشي کولای خپل زده کړې بشپړې کړي. د افغانستان امریکایي پوهنتون ټینګار کوي چې دا پروګرام یوازې د هغو زده کوونکو لپاره دی چې په افغانستان کې دننه ژوند کوي. که څه هم یاد پوهنتون نه دی ویلي چې څومره زده کوونکي مني او د خپل تعلیمي سیستم د جوړښت په اړه یې هم ډېر جزئیات نه دی ورکړي، خو ویلي دي چې په انلاین ډول له افغانستان څخه غوښتنلیکونه مني او د هغو کسانو غوښتنلیکونه نه مني چې له افغانستانه بهر ژوند کوي. په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون دغه اقدام له شپږم ټولګي څخه پورته د یو شمېر هغو نجونو له تود هرکلی سره مخ شوی چې د طالبانو د حکومت لخوا ښوونځیو ته له تګ څخه منع شوي دي. د کابل ښار د یوې لیسې زده کوونکې کبرا حیدری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
علم دانش حق هر انسان و یا حق
علم او پوها د هر انسان حق دی. په ځانګړي توګه د هر انجلۍ حق دی چې باید ترلاسه کړي. د امریکایي پوهنتون دا اقدام یو ښه ګام دی. په اوسنیو شرایطو کې دا د هر انجلۍ لپاره یو وړ نه ده. موږ واقعا غواړو خپل زده کړو او تحصیل ته دوام ورکړو،
درسونه خود ادامه بدهیم.
خو یو بل زده کوونکی عائشه که څه هم وایي چې دا یو ښه اقدام دی، خو غوښتنه کوي چې د ټولو ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ پرانستل شي.
او دا عمل هم ډیره ښه عمل دی، خو دا ټولو افغان نجونو لپاره بس نه کیږي. دا نه یوازې دا پوهنتون بلکې ټول پوهنتونونه باید پرانستل شي. نړۍ باید د پوهنتونونو او ښوونځیو دروازې پرانیږي.
دوی غواړي چې د هیواد په هر ګوټ کې ټول انجنونو ته د زده کړې حق ورکړل شي او هیڅ انجلۍ باید له زده کړو بې برخې پاتې نشي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ریاست الوزراء ادارې مرستیال عبدالسلام حنفي هم د افغانستان د مرکز او ولایتونو د پوهنې د رئیسانو د تجربو شریکولو او همغږۍ ورکشاپ په ترڅ کې پرته له دې چې د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو او انجونو پر زده کړو د بندیز د لرې کولو او یا د هغوی د وضعیت په اړه څه ووایي، زیاته کړه چې د ښوونې او روزنې د ښه چاپیریال رامنځته کول د دوی د حکومت له مسؤلیتونو څخه دي. د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې او ښځې ښوونځیو ته تلو منع کړې. دغه شان د 2022 کال په ډسمبر کې طالبانو پوهنتونونو ته د نجونو پر تګ هم بندیز ولګاوه چې ملي او نړیوال غبرګونونه یې راوپارول. که څه هم د طالبان حکومت په دې اړه کوم خبرګون نه دی ښودلی، خو تل یې ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ او د مناسب چاپیریال په رامنځته کولو سره د نجونو د زده کړو لپاره هڅې کوي. هغه څه چې له دو کلونو څخه زیات وخت وروسته لا هم کومه پایله نه ده معلومه او د نجونو د راتلونکي او زده کړو په اړه اندېښنې لا هم پر ځای پاتې دي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 420 21 20 201.
د سولیا وزارت لپاره د ښځو غورځنګ په کابل او غزنی ولایتونو کې د جنو د نیولو پر دوام اندېښنه ښوولې ده. دغه غورځنګ د یکشنبې په ورځ ناوخته د یوې اعلامیې په خپرولو سره د نجونو نیول یو بشري ضد او د اسلامي معیارونو او افغاني کلتور خلاف عمل بللی. طالبانو له څو ورځو راهیسې د کابل ښار له بېلابېلو سیمو لسګونې نجونې د حجاب د نه رعایتولو په تور نیولې دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر عیني شاهدان وایي د نجونو د نیولو لړۍ تر نن ورځې پورې دوام لري او یو شمېر دا نجونې د کابل له دشتې برچې سیمې څخه نیول شوې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د سولې او ازادۍ لپاره د ښځو غورځنګ په کابل او غزنی کې د نجونو پر نیولو اندېښنه ښودلې او ادعا کوي چې طالبانو په کابل او غزنی کې لسګونه ښځې او نجونې نیولې او نامعلوم ځای ته یې لېږدولې دي. د دغه غورځنګ په اعلامیه کې چې د یکشنبې په ورځ د طالبانو لخوا د بې حجابۍ په پلمه د نجونو او ښځو د نیول کېدو په غبرګون کې خپره شوې، ویل شوي چې له دوو کلونو څخه د زیاتې واکمنۍ په موده کې طالبانو په بېلابېلو پلمو ښځې له ټولنې څخه ایستلې او څنډې ته یې کړې دي. یاد حرکت له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغان نجونو د عملي اقداماتو ملاتړ وکړي. د دغه غورځنګ مشري پروانه ابراهیم خیل نجابي د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
طالبانو له تاوتریخوالي څخه په ګټې اخیستنې سره وښودله چې دوی نه دي بدل شوي او هماغه پخواني طالبان دي. د طالبانو دا کړنه په افغانستان کې د جنسیتي اپارتایډ یوه بېلګه ده او دوی غواړي چې ښځې وځپي او هغوی وویروي تر څو ښځې له چادرۍ پرته ټولنې ته د وتلو جرات ونه کړي.
طالبانو له څو ورځو راهیسې د کابل ښار له بېلابېلو سیمو لسګونه نجونې د حجاب د نه مراعتولو په تور نیولې دي. عیني شاهدان له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې نن د کابل ښار ځینې واټونو کې د نورو ورځو په پرتله ګڼه ګوڼه کمه وه او په ښار او بازار کې د ښځو او نجونو تګ راتګ کم لیدل کېږي. یو عیني شاهد چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په بېلابېلو سیمو کې د حقو ښځو د نیولو لپاره چې د دوی په باور حجابي نه وي مراعت کړی خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي دي.
ډېرې نجونې چې حجاب یې اخیستی و په دې پلمه نیول شوي چې وختان مو رنګ کړي، شونډې مو رنګ کړي او یا مو حجاب نه دی اخیستی. نن د کابل سړکونو کې ډېره ګڼه ګوڼه نه وه. زه بهر لاړم، ومې لیدل چې موټرې یې درولې او نجونې یې ښکته کولې.
په کابل ښار کې د نجونو د نیولو یوې عیني شاهدې هما رجبي ازادي راډیو ته وویل چې حتی یو شمېر نجونې چې بشپړ حجاب او ماسک یې اغوستی و طالبانو نیولې دي. هغه زیاتوي چې په لومړیو ورځو کې حتی له طالبانو سره ښځینه پولیسې هم نه وې.
زما په یو ځای کې ورپام شو چې د جامو په یو پلورنځي کې یوې مور او لور ته د طالبانو پولیس غوښتل چې نجلۍ ونیسي. مور یې نه پرېښودل او په ژړا یې زارۍ ورته کولې او ویل یې چې د خدای قرآن او پیغمبر په خاطر خو بیا هم ونه توانېده چې هغه وژغوري او طالبانو مور او لور دواړه ونیول.
دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر نیول شویو نجونو کورنیو تر دې وړاندې ازادي راډیو ته دا موضوع تایید کړې وه. د طالبان حکومت هم د دغو نجونو د نیولو خبره د هغه څه له امله چې دوی یې د بې حجابۍ دورېدل بولي تاییدوي. د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد یو شمېر کورنیو رسنیو ته ویلي چې د هغو راپورونو له مخې چې امر بالمعروف ته رسېدلی دي، یوه ډله مېرمنې له هېواده بهر د ده په خبره بهرنیو کړیو لخوا په کابل او ولایتونو کې د بې حجابۍ د ترویج لپاره استخدام شوې وې چې د طالبان حکومت هغوی ونیولې او د هغوی ته له توصیې ورکولو وروسته یې خوشې کړې. هم مهاله د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې د نجونو او ښځو د نیول کېدو انځورونه هم په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کېږي. په داسې حال کې چې ښاغلی مجاهد دا موضوع تاییدوي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت د دوشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې لیکلي چې ځینې انځورونه د نجونو د نیول کېدو په تړاو نه دي، بلکې د دوی په خبره د کابل ښار په یولسمه ناحیه کې د هغو عملیاتو په تړاو دي چې په ترڅ کې ښځینه سوالګرې د بایومیټریک او ورته د معاش ټاکلو لپاره راټولې کړې دي. د بشري حقونو سازمانونو او ملګرو ملتونو د نجونو او ښځو بندي کول غندلي دي. تر دې وړاندې د افغانستان لپاره د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارد بنټ هم د دغو ښځو او نجونو د خوشي کېدو غوښتنه کړې او د طالبانو دغه کړنه یې غندلې او ویلي دي چې د طالبانو دا کار نجونې له ازادۍ محروموي او حقونه یې کمزوري کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
پر اوکراین د روسیې د پوځ په تازه راکټي او توپچي حملو کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. په پرونیو بریدونو کې د اوکراین د ختیز، مرکز او لویدیز پراخې سیمې په نښه شوي دي. د اوکراین پوځ اعلان کړی چې د روسیې یو شمېر توغندي او بې پیلوټ الوتکې یا درونونه یې راغورځولي دي. په دې اړه تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
روسیې پرون د توغندیو او درونونو د تازه بریدونو په لړۍ کې د اوکراین په ختیځ، مرکز او حتی لویدیز کې بیلابیلې سیمې په نښه کړې. اوکراینی چارواکي وایي د دې راکټي حملو په نتیجه کې لږ تر لږه څلور تنه وژل شوي او له 15 زیات نور ټپیان دي. په دې حملو کې د اوکراین په څو سیمو کې یو مارکیټ، یو شمیر کورونو او نورو ښاري سیمو ته زیان اوښتی دی. د جنوب ختیځې د نیپروپتروفسک سیمې پر وړه ښارګوټي نوومسکوسک د روسیې توغندیو د لګېدو په نتیجه کې څلرویشت کسان ټپیان شول. د دې سیمې والي سرهی لیساک ویلي چې د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پر پلارني ټاټوبي کریوی ریخ ښار د روسي ځواکونو د برید په نتیجه کې د استوګنې له 100 زیات کورونه او یو مارکیټ زیانمن شوي او یوه میرمن وژل شوې ده. له بلې خوا د اوکراین د دوهم لوی ښار خارکیف ښاروال ایهور تریخوف تایید کړی ده چې د روسیې لږ تر لږه څلور توغندي هلته راپریوتي دي. د سیمې والي اولی سنهوبوف ویلي دي چې یوه وژل شوې میرمن د نړېدلو ودانیو له لاندې راایستل شوې او دا امکان شته چې نور خلک هم هلته پاتې وي. د اوکراین په لویدیځ کې د خمیلینسکي سیمې چارواکو هم د پرونیو حملو پر مهال د شپږو چاودنو او د لږ تر لږه دوو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی. په جنوب کې د دنیپرو سیند پر غاړه په لوی ښار زاپوریژیا کې هم دوه تنه د استوګنې پر یوه سیمه په راکټي برید کې ټپیان شوي دي. د اوکراین د پوځ د عمومي قومندان والیری زالوژنی په وینا روسیې په پرونیو حملو کې له 150 توغندیو او د شاهد په نوم له 8 ایراني بی پیلوټ الوتکو څخه کار اخیستی وو. ښاغلی زالوژنی دا ادعا هم کړې چې د اوکراین د هوایي مدافع ځواک د روسیې ټول ډرونونه او 13 کروز توغندي ویشتلي او له منځه یې وړي دي. بلخوا د روسیې دفاع وزارت هم ادعا کړې چې پوځي ځواکونو یې د دقیقو او له سمندر او هوا څخه د لرې واټن ویشتونکو توغندیو په وسیله څو ځایونه چې د اوکراین د پوځي صنایعو تاسیسات بلل شوي ویشتلي دي. د روسیې د دفاع وزارت اعلامیه زیاتوي چې مسکو په دې حملو کې د کنشال یا خنجر په نوم له هایپرسونیک توغندیو څخه هم کار واخیست. په عین حال کې د اوکراین پر ځینو سیمو د توپونو ډزې هم شوې دي. اوکراینی چارواکو ویلي دي چې په خرسون سیمه کې د څه باندې 130 توپونو د لګېدو په نتیجه کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي.
له خبرونو ورآخوا
د خبرونه په دې برخه کې به لوړی سفیر الله ستانکزی درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
فوربس مجلې د ښځو د حقونو د یوې افغان فعالې محبوبې سراج په اړه یو مقاله خبره کړې. په دې مقاله کې د طالبانو په اړه د محبوبې سراج د دریز په خاطر په هغې د ځینو نیوکو یادونه شوې ده. په دې مقاله کې راغلي کله چې محبوبه سراج په فنلند کې د جنسیت د برابرۍ په برخه کې یو نړیواله جایزه وګټله، هغه پوهېدله چې د هغې دا بریا به په افغانستان کې ځینې ناندرۍ ورته راپورته کړي. محبوبې سراج ژمنه کړې چې د فنلند خوا دا نغدي جایزه چې 300,000 یورو کیږي د ښځو د امن خونې لپاره کاروي. د فوربس په مقاله کې راغلي محبوبه سراج له هغو کم شمیر افغان ښځو فعالانو ده چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په افغانستان کې پاتې ده او لا د هغو ښځو لاسنیوی کوي چې له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخامخې دي. محبوبه سراج تیر کال د سولې د نوبل جایزې له دوو وروستیو کاندیدانو وه، خو په پای کې د هغې سیاله ایرانۍ زندانی فعاله نرګس محمدي جایزه وګټله. د راپورونو په اساس یو شمیر ښځو د محبوبې سراج پر ضد د نوبل کمیټې ته شکایتونه کړي وو چې ګواکې د طالبانو د دریځونو پلوي کوي او هغوی ته لابي کوي، نو باید دا جایزه ورنکړل شي. د فوربس په مقاله کې راغلي محبوبې سراج ویلي له هغو لانجو وروسته یې نور نه غوښتل د نوبل نوم هم واخلي، ځکه د دې خبره دا د دې خپل خلک او وطنوالو چې دې ته ډېر زیان واړو. یو شمیر هندي ورځپاڼو د افغانستان او هندوستان د کرکټ د ملي ټیم پر روانو دریو شلاوریزو مسابقو مقالې لیکلي. له هغې ډلې هندو ورځپاڼې لیکلي د هندوستان ملي ټیم ته له ډېر وخت وروسته دوه مهم توپ وهونکي لوبډل مشر روهیت شرما او ویراټ کوهلي راوستل شوي او د افغانستان په وړاندې به لوبیږي. هندو لیکلي دغه دوه لوبغاړي د 2022 کال تر نړیوال جام وروسته د لومړي ځل لپاره د شلووریزو لوبو په لیست کې یو ځای شوي. تمه ده د افغانستان او هندوستان درې شلووریزې لوبې د جنوري په 11مه، 14مه او 15مه وشي. افغان کرکټ بورډ د ابراهیم ځدران په لوبډل مشرۍ یو ټیم هندوستان ته استولې. په دې ټیم کې راشد خان هم شته، خو په غالب ګمان چې د څه وخت مخکې ملا عملیاتو په خاطر ونه لوبیږي. په دې سربېره به تجربه لوبغاړي محمد نبی، مجیب الرحمن، نوین الحق، رحمان الله ګرباز، عظمت الله عمرزی او ځینې نور ځوان لوبغاړي هم ټیم ته راوستل شوي. افغانستان او هندوستان دواړه دا سیریز مهم ګڼي، ځکه دوی د 2024 کال تر نړیوال شلووریز جام مخکې دا لوبي کوي.
په تخار ولایت کې زیات شمیر ښځو او نجونو غالۍ اوبدلو او د لاسي صنایعو تولید ته مخه کړې ده. د یو شمیر ښځو او نجونو په وینا د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو د لګول شویو بندیزونو له امله ګڼ شمیر نجونو او ښځو غالۍ اوبدلو، خیاطۍ او نورو لاسي صنایعو ته مخه کړې ده، څو له دې لارې د خپلو کورنیو اقتصادي ستونزې هوارې کړې. په دې اړه دا راپور.
په تخار ولایت کې 350 شزو او نجونو ته د غالۍ اوبدلو زمينه برابره شوې ده. د نوموړي ولایت د صنعت او سوداګرۍ د ادارې چارواکي وایي چې پر تالوخان ښار سربېره د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې 350 شزو او نجونو ته د غالۍ اوبدلو زمينه برابره شوې ده او له همدې لارې د خپلو کورنوي لګښتونه پوره کوي. د نوموړي ادارې رئیس عبدالرحمن غزنوي ازادۍ روډي ته وویل
350 خانواس د پنځه مرکز د تخار ولایت په کچه 350 شزیز موږ د ادارې تر نظر لاندې د غالي وبدلو او د لاسي صنایعو د تولید په برخه کې کار او فعالیت کوي. د غالي وبدلو 15 رسمي مرکزونه په تالوکان ښار کې فعالیت کوي او د غراس 15 نور مرکزونه په ځینو ولسوالیو کې موجود دي.
هغه شمیر شزی او نجونې چې اوس مهال د غالۍ اوبدلو په برخه کې کار کوي، هغوی وایي د شزو پر تعلیم او کار کولو د محدودیتونو وضع کېدو له امله دوی اړ شوي چې غالۍ اوبدلو او د لاسي صنایعو تولید ته مخه کړي. 25 کلنه حدیثه چې د تخار مرکز په تالقان ښار کې د غالۍ اوبدلو په یو مرکز کې کار کوي، هغې ازادۍ راډیو ته وویل:
ما از امارت اسلامي میخوایم کې کار در شو.
موږ له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوو چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي او دغه راز د شریعت په چوکاټ کې ښځو ته په دولتي ادارو کې د کار کولو زمینه برابره کړي، څو ښځې اقتصادي خپلواکي ولري.
دوی د طالبانو پر سرپرست حکومت غږ کوي چې تحصیل یافته ښځو او نجونو ته په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د کار کولو اجازه ورکړي. د تالوقان ښار یوه بل اوسیدونکي شبنم محمدی وایي:
کاروبار همچنان در بیرون است، چون امارت اجازه کار برای خانمو نمی زمینش.
ما د لیسانس تر کچه تحصیل کړی، خو د ښځو پر تعلیم او تحصیل او په کار کولو بندیز لګول شوی. نو موږ اړ شو چې غالۍ اوبدلو ته مخه کړو، څو د خپلو کورنۍ او اقتصادي ستونزې هوارې کړو.
د نوموړي ولایت دیانګې قلعه ولسوالۍ یو اوسیدونکی مرسل عزیزی هم ورته خبره کوي:
از امارت اسلامي خواهشمندیم که تا کارخانه های زیاد
موږ له اسلامي امارت څخه غوښتنه کوو چې له صنعتکار ښځو سره د امکاناتو مرسته وکړي او دغه راز له موږ سره د بازار موندنې په برخه کې مرسته وکړي، څو موږ نور ښځو ته هم د کار زمینه برابره کړو.
په تخار کې د غالۍ اوبدلو او د لاسي صنایعو د تولید د یو مرکز مسؤل حامد قرلوق وای پر شزو دی وز شو محدودیتونو لامل په یاد ولایت کې زیاش میره شزو غالی عبدلو او دی لاسی صنایع تولید ته مخه کړی ده.
این بازار نداره و ما یې انتقال متیم به نمایشگاه.
موږ په دې مرکز کې د غالی عبدلو ترڅنګ دول دول جامع شالونه دسملونه چفنی او داسې نور توکي تولیدو، خو زموږ لوی ستونزه د بازار نشتوالی دی. بازارونه پیکا دي او زموږ تولیدات په ګودامونو کې پراته دي.
د دغو صنعتکار نجونو او ښځو په خبره په هیواد کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازو تړل کېدو تر څنګ په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګول دا هغه لاملونه دي چې زیات شمېر نجونو او ښځو د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله غالی عبدلو او د لاسي صنایعو تولید ته مخه کړې ده.
ساعت